په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په آخري خبري غړی کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړی. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان لپاره د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي اسلام آباد ته سفر، د قومي اسمبلی لخوا په ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره د قانوني مسودې منځوري ورکولو، د پاکستان پر سیاسي حالاتو او خیبر ضلع ته د عدالتي نظام غزولو ترڅنګ یو شمیر نور سیمهیز او نړیوال رپورټونه به واوري. خو د هر څه اول د دې ساعت خبرونه چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کوي.
لومبے د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان لپاره د افغان ولس مشر ځانګړی استاد محمد عمر داوودزی نن اسلام آباد ته ورسید. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو څانګې په میرالی کې د وژل شوو څلورو ښځینه کارکوونکو په شوه تحصیل کې د وسلوالو لخوا د لسو کسانو د اغوا کېدو خلاف لاریون کړی، او طالبانو خپل غړو ته ویلي چې د بهرنۍ جنګیالیو له برتي کولو ورته له پناه ورکولو ډډه وکړي. اوس خبرونو تفصیل، د پاکستان لپاره د افغان ولس مشر ځانګړی استاذ محمود عمر داوودزی نن اسلام آباد ته ورسید. د مشر ډی خبریال وایي چې داوودزی به له پاکستاني چارواکو سره په افغان سولې پروسه خبرې کوي. د افغان ولس مشر ځانګړی استاذ به د سولې پروسې په اړه د پاکستان او افغانستان امن کمیټي په غونډه کې د خپل هیواد استازیتوب هم کوي. دغه کمیټه د تیر کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته د پاکستاني وزیر اعظم تر سفر وروسته جوړ کړل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې مذاکرات ټیمونو له نږدې 15 اونۍ ځنډ وروسته د فبروري پر 2 سره ولیدل. د افغان حکومت مرکزي ټیم په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی وو. بلخ د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې په یاد ناسته کې د تماس ډلو ته دنده ورکړل شوه چې ناستو ته دوام ورکړي. د سولې مذاکراتي ټیمونو په داسې وخت سره وکتل چې د طالبانو په ډلې باندې د افغان حکومت لخوا خبرو ته د نه حاضرېدو انتقادونه کېدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو څانګې پرون په میرالی کې د وژل شوو څلورو ښځینه کارکوونکو په شوه تحصیل کې د وسلوالو لخوا د لسو کسانو د اغوا کېدو خلاف لاریون کړی. احتجاج کوونکو پر پوځ او حکومت غږ وکړ چې دغو کسانو د بازیابۍ لپاره چټک ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور بیا مشال ډو ته وویل چې په اغوا شوو لسو کسانو کې یې څلور را خلاص کړي او د پاتې شپږو د بازیابۍ لپاره کوششونه روان دي. بلخ امنیتي چارواکي وایي د ښځینه کارکوونکو په وژنه کې ککړ وسلوال وژل شوی د پاتې نورو خلاف یې ځانګړي عملیات پیل کړي. په شمالي وزیرستان کې د فبروري پر 2 وسلوالو د یوې غیر سرکاري ادارې څلور کارمندانی وجلی وي. په همغه ورځ په شوه کې وسلوالو لس کسان تښتولي وو چې وروسته پکې څلور خوشي کړل شول. د دغو دواړو پیښو ذمواري چا نه ده منلې. لاهور هایکورټ په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او مسلم لیگ نن مخکخ حمزا شهباز د ضمانت درخواست منظور کړی دی. د پاکستان ډان رسپانه وایي چې په منی لانډرنګ یا تورو پیسو سپینولو په کیس کې د نیول شوي حمزا شهباز د ضمانت په درخواست نن اوریدنه وشوه. د احتساب قومي ادارې نیب لخوا ځانګړی څارنوالو سید فیصل رضا بخاري وړاندې شو. د حمزا شهباز لخوا وکیلان اعظم نذیر تارړ او امجد پرویز وړاندې شول. عدالت د دواړو خواوو لخوا د دلایلو تر اوریدو وروسته د حمزا شهباز درخواست منظور کړ. ورته یې د 1 کروڑ روپو د 2 ضمانتي مچلکو د جمع کولو امر وکړ. عدالت د جیل چارواکو ته امر کړی چې د مچلکو تر جمع کولو وروسته حمزا شهباز خوشي کړي. بلخوا د مسلم لیگنون یو غړي اتا تارړ په لاهور کې خبریالانو سره هم نن په خپلو خبرو کې ویل چې حمزا شهباز له 13 میاشتو راهیسې په ناحق قید وو او پرې د 1 روپۍ کرپشن نه دی ثابت شوی. طالبانو خپل غړو ته ویلي چې د بهرنیو جنګیالیو له برتي کولو ورته له پناه ورکولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړون سره د طالبانو د ژمنتیا په اړه شکونه کېږي. د دې تړون له مخې طالبان به د القاعده په څیر له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبانو پرون په خپل بیان کې ویل ټولو مشرانو مجاهدینو ته امر کوي چې په خپلو سپونو کې پر خپل سر د بهرنیانو له شاملولو ورته له پناه ورکولو ډډه وکړي. دې ډلې خپلو جنګیالیو ته خبرداری ورکړی چې که چا هم داسې هڅه وکړه نو له خپلې دندې به لرې کیږي، ډله به یې ختمیږي او د لا نورې سزا لپاره به یې د جنګي چارو کمیشن ته وړاندې کوي. د تیر کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبان ترمنځ د شوې تړون له مخې ټول بهرني ځواکونه به د 2020 کال د مې میاشتې پورې له افغانستانه وځي، چې بدل کې به یې طالبان له القاعده سره د اړیکو شلولو او څه قسمه بهرنیو ترګرو ته د پناه ورکولو په څیر امنیتي ضمانتونه ورکوي. خو افغان امریکایي چارواکي په طالبانو نیوکه کوي چې له ترګر ډلو په خاص توګه القاعده سره یې خپل اړیکو ته دوام ورکړی، بل خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. تو تر دې مهاله مشال خبرونه.
خبرونه مده مشال ویډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومن در توڑان دکړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استاد محمد عمر داوودزی د اسلام آباد په سفر دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي دی لا د کم ګوند جوړولو پریکړه نه ده کړې. د پاکستان قومی اسمبلی په ماشومانو د تشدد د مخنیوي قانوني مسوده منظوري ورکړې ده. د پاکستان سپریم کورټ د سنټ د راتلونکو ټاکنو د طریقې کار په اړه د یوې مقدمې اوریدنه کوي. د حکمران ګوند یو سنیټر وایي
سنټ کې یو کمیټي اف دی هول جوړ شوی ټول دا خبره کړې ده چې دا سه اوپن ووټینګ دې په طریقه سره وشي. نو عمران خان صاحب دا خبره کوي دا ډېر ضروری ده پاکستان مخکې تلو لپاره.
د قبایلی ضلعو ځینې د صوبایي اسمبلۍ غړي د ترقیاتي فنډونه د نه ملاوېدو ګیله کوي. د مومند ضلع یو استازی نثار مومند وایي
زمون په علاقو کې دغه کار مکمل ضرورت ته په اړه د اپوزیشن په اړه کې دغه تزار راټول کړ. دا مرسته د یتیمې د حلقې د عوامو سره ده.
او په کورما کې شوی زمینی ټاکنو کې د مبینه درغلي او پرزت پرون په صدا کې احتجاجي مظاهره وشوه. دا او ځنې نور ریپورتونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استاد محمد عمر داوودزی په درې ورځني سفر نن اسلام آباد ته راغلی. نوموړی به د خپل سفر پر مهال د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد محمد صادق او د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی نه علاوه نورو پاکستانی چارواکو سره ویني. د نوموړی پاکستان سفر په حق لا پتیره غړی کې مو په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې وې. راځي چې وایو
د افغانستان د ولسمشر د پاکستان لپاره استازي د یو پلاوی مشر اسلام آباد ته رسیدلې دي چې په اسلام آباد کې افغان سفارت او پاکستانی چارواکو د دې تصدیق هم مشاهده ډیو تکړه دي. د ورځنی سفر دی او هغه کې به د پاکستان خارجه وزیر سره شاه محمود قریشی سره د ملي اسمبلی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر سره نور غونډې لري. او دلته به د سفر اهداف بیان کوم چې دا د دې سفر بنیادی هدف د پاکستان او د افغانستان مابین په صلح باندې خبرې دي، د پاکستان په رول باندې خبرې دي. او دلته به یو دا هم خبره وکړم چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19 چې کله کابل ته په سفر تللې وو او پاکستان او افغانستان یو ګډ اعلان یې خبره کړې و، بیا د هغه وروسته د پاکستان او افغانستان دوه کمیټې جوړې کړې دي. یو د صلح پاړه باندې چې د هغه د وسغونډه بکیږي د عمر داوودزی د هغه مشري د هغه طرف نه د افغانستان د ولسمشر د ځانګړي استازي کې او د پاکستان نه محمد صادق کوي د افغانستان لپاره، او بل سکیورټی کمیټه ده د امنیت چارو پاړه باندې نوی کې استخبارات د پاکستان او افغانستان او فوجیان پکې دي. دا یې غونډه رانه ده دا د هغه په تناظر کې دا خبرې کوي د اهمیت یو بل دان دی چې دا اول ځل دی چې پاکستان او افغانستان اوس د صلح پاړه باندې مخامخ خبرې کوي. ماضی کې به د پاکستان د افغان صلح پاړه باندې خبرې امریکا سره وي او طالبانو سره به. نو اوس یو درې اړخیز د جوړ شوی چې درې واړو سره خبرې کوي. نو بهرحال دا مهم دي او د افغانستان د پاکستان پاړه باندې خپل نظر دی، ګیلې شکایتونه هم دي، په دې باندې به دلته خبره کیږي. ځکه چې ماته یادی کې چې کله په اکتوبر کې عمر داوودزی دلته هغه وخت دی خبره کړې و چې پاکستانیان ورته غیر رسمي ویل دي چې په دې کال د تیر کال تر پای به اوربند اعلان شي 2000 کال، لیکن هغه کار مجبور دا مهم پرمختګ ځکه دی چې په دې رستو کې د پاکستان د مرکز اسلام آباد د افغانستان د سولې پاړه باندې د حالو زلو مرکز وو. دوره وړاندې د قطر ځانګړي استاد چې افغانستان کې دغه یو رول دی په صلح کې التاغه موجود وي، ماجد الکهتانی په نامه باندې هغه دلته وو، دغه نمخ کې د روسیې ځانګړي استاد د افغانستان لپاره زمیر کابلوف دلته وو، بیا د امریکا د مرکزی کمانډې مشر جنرال مکینزی په اسلام آباد کې دلته په پاکستان کې وو. نو حل زره زیاتې شوې چې څنګه د سولې په خبرو کې دا مشکل حل شي، او د سولې د خبرو کې په قطر کې چې یو ډېر رو روان دي د کې څنګه دا ګړندې شي.
اوریدونکو، طاهر خان وو د اسلام آباد نه د پاکستان لپاره د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی د اسلام آباد سفر په حق له تفصيلات درکول. راځو د بل رپورت طرف ته. د پاکستان قومي اسمبلی په ماشومانو د تشدد د مخنیوي قانوني مسوده منځوري ورکړې ده. دغه بل د مسلم لیگ نون ګوند قومي اسمبلی غړي میناز اکبر عزیز تیر کال وړاندې کړو چې پرون یې اسمبلی منځوري ورکړه. دغه بل کې راغلي چې هر هغه تن چې عمر یې د 18 کالو نه کم وي ور باندې تشدد کوونکو ته به سزا ورکول کیږي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو د دغه قانون هرکلی کړی دی او وایي دوی له وړاندې نه دغه شان قانون غوښتو، او اوس که قانون عملی شي نو ورسره به د ماشومانو بدني او ذهني استحصال مخنیوی وشي. شانواز ترکزی پرې رپورټ لري.
دغه بل 2000 کې د مسلم لیگ نون سره تړلورون کې د اسمبلی زنانه غړي مهناز اکبر عزیز وړاندې کړو، او پرون چې دغه بل منځوري دوه ته وړاندې شو نو د انساني حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری په دغه بل هیڅ اعتراض ونه کړ، چې له هغه وروسته په اتفاق سره دغه بل د قومي اسمبلی نه منظور شو. دغه بل کې د تعزیرات پاکستان یا دغه قانون چې تر لاندې انساني عملونو لپاره جرم سزا او جزا مقرره وي، دغه قانون د یو کم نوی ماده د ختمېدو سفارش شوی. دغه ماده کې راغلي چې ګنې هر هغه مشر لکه پلار، استاد او یا کوم بل ماشوم ته جسمانی سزا ورکول شي، خو دغه سزا به د ماشوم د اصلاح لپاره وي. خو داسې هم نه چې ګنې ماشوم ترې نه مړ شي یا د وجود کومه حصه دومره زخمی شي چې د ماشوم د مړ کېدو سبب جوړې دی شي. د مسلم لیگ نون د ګوند قومي اسمبلی غړي مهناز اکبر عزیز د بل تر مخه چې بیا هم په ماشومانو تشدد کیږي باید د قانون دغه ماده ختمه شي، ځکه د تشدد مخنیوي کې مشکلات پیښیږي. په ماشومانو د بدني تشدد ډېر پیښي د سکولونو او دیني مدرسو دننه پورتشوی، او ماشومان د حقوقو لپاره کارکون کې عمران ټکر وای دا قانون ډیر ضروری و چې په ماشومان تشدد ختم شي.
دا آل فارمز خبره چې کله راشي نو هغه کې بیا هر ځای راځي، لکه هغه کې کورم راځي او دا کارونه زینو په کوم راځي. بعضی وخت کې بعضی زینو کې کا خپل پلارانی کې مرانی پلارانی یا مرانی بچی وي نو هغه ډیر سخت سره ډیر ظلم سره خپل بچو باندې تشدد کوي. ترڅو پر ماشوم خبره نو ماشوم د بین الاقوامي معاهده چې کم پاکستان پہ دستخط کرے تاغه تر مخه دا تل سکالو نه کم دی غالب ته او کدا جنیر
دا قبل تر دې دم یواز د اسلام آباد د نن په ماشومانو د تشدد د ختمولو لپاره دی، ول نور صوبی هم دغه شان تشدد مخنیوي لپاره قانون سازی کول شي، او سین صوبی لدین وړاندې هم دغه شان یو قانون منزور کړي دي. پرون منزور شوی بل د لپاره د پاکستان پیژندلې سندرغاړي او سماجی خدمتګار شهزاد رائے هم ډیر کوششونه کړو، او شهزاد رائے زندگی ټرست یا ژوند بنسټ جوړ کړي او خیریه کارونه هم کوي. څلور ورځې وړاندې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم یو ټویټ کړو چې په کې د شهزاد رائے کوششونه ستایلو. د کمیونټي سکول یو استاد رابیا خان وای دی چې سبق وایلو استادانو به د دې په شمول نورې ټولې جنکۍ په لختو او یا چکو وهلي، او دا به ډیره خفه کېده. خو نن وختونه چې دا استاد ده په ماشومانو تشدد هیڅ کله نه کوي.
بلې استادانو له پکار ده چې وړو باندې داسې تشدد نه کوي. دې سره خو د ماشوم د سکول نه هم توریږي، او نرمي سره پکار ده لکه خصو لک ماشوم ته په دلاسه سبق خودل پکار دي. او بل دا استادان چې دا کوم ماشومان لګ کمزوري هغه ته دا هم وي چې بس مرزه یو پرې دی کور کې نه، په دې سره د ماشوم ذهن نور هم خرابيږي او به د پرې هدول لکه جوګ شي. خاص کر سرکاري استادان چې بس مو یې سبق مرزه او کور کې نه
مشال رډي کوشش وکړو چې دغه بیل یو کاپي او مسوده تر لاسه کړي، خو دغه شان ونه شو. البته د پاکستان د انګريزي ژبه ورسپانډ ډان دغه خبر سرخی داسې لیکل چې تاریخي قومي اسمبلی په اسلام آباد پلازمینه کې په بدني تشدد پابندي ولګوله. جی ټی وی په خپل ټوټر پانه د قانوني مسودې ځینې برخې لیکل دي چې پکې په ماشومانو بدني تشدد ورته سپکې خبرې کول، دړکه ورکول، یارول، ویښتونه نیول، په کاشوغه او یا کوم بل سیز وهل، تودي اوبه پرې اچول او غوګونه نیول به قانوني جرم وي. او هر هغه تن چې په ماشومانو تشدد کوي کله به هم ورته سرکاري نوکری نه ملاويږي. دغه بل خود قومي اسمبلی نه منظور شو، خو له دې وروسته به سېنات ته وړاندې کیږي چې له هغه ځای دا منظور شي نو له هغه وروسته به په دې قانون عمل ممکن نشي. شانواز ترغزه مشاهد ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وای دوی لا د کم ګوند جوړولو پریکړه نه ده کړې. نو موړې وای پی ټی ایم یو تحریک دی او کله به هم ګوند جوړ نشي. بلخو د غورزنګ ځینې غړي بیا وای چې د سیاسي ګوند جوړولو لپاره مشورې او ناستې روانې دي، خو لا هم حتمی شکل نه دی ورکړل شوی. دوی وای د دې لپاره سیاسي ګوند جوړوي چې په صوبایي او قومي اسمبلی او بلدیاتي حکومت کې خپل استازي ولري، چې دا رنګ دغلته هم د خپل سیمې خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کړي. خو د غورزنګ یوه مخکښه سنا اجاز وای چې په پارلمان کې دغه کار له وړاندې پښتانه قوم پرسته ګوندونه کوي، نو د بل ګوند جوړولو ته هیڅ ضرورت نشته. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په دې رپورت کې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي پی ټی ایم غورزنګ دی او غورزنګ به وي. منظور پښتین له دې پښتنې په ځواب کې چې آیا په غورزنګ دننه ځنې غړي غواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي، په سه شنبه مشالې ډو ته وویل کېدای شي چې سوچ موجود وي خو په رسمي توګه ورسره چا نه دی شریک کړی.
پی ټی ایم تحریک ته ګوند نه دی، نه ګوند جوړیږي. هر ځای کې دننه مختلف څوکونه موجود دي، نه په دې مطلب باندې په خپلو ملګرو کښې چا څه رسمي خبره راسره کړې ده، نه خو داسې مونږ د چا رسمي بیان اورېدلی دی چې هغه ووایي چې هو مونږ دا کار وکړو یا مو دغه دغه منشور دی. که چېرې په دې باندې رسمي بیان را شي بیا به مونږ په دې باندې چې څومره ضروري بیس وي خبره وي بیان وي ځواب وي هغه به په رسمي توګه ووایي. پی ټی ایم په حواله سره دا خبره کلیئر ده چې پی ټی ایم یو تحریک دی، دا ګوند نه دی، نه ګوند جوړیږي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ او پارلمان غړي محسن دوړ په درویشتمه فبروري له مشالو سره په خبرو کې دا خبره نه رد کړه او نه یې ومنله چې پی ټی ایم یو سیاسي ګوند جوړوي. البته نوموړي همدومره وویل چې دوه ورځې مخکې دوی په پېښور کې په موجوده سیاسي حالاتو د غورزنګ له مشرانو سره ناسته کړې. نوموړی وایي په موجوده سیاسي حالاتو د مباحثې او پریکړې لپاره هم خیال مشرانو ملګرو غونډه کړي. که څه هم منظور پښتین او محسن دوړ پر یاده موضوع له نورو خبرو کولو ډډه وکړه، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان د میرانشاه څانګې مشر فرید اصغر په 23 فبروري مشالې ډوته وویل چې په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د خپل استازیتوب او په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوند په جوړولو کار روان دی. البته نوموړی وایي غورزنګ به نه ختموي.
لکه چې کوم د نوې پارټي خبره ده، د حوالې سره فکر سوچ او ناسته هم روانه ده، ملګرو سره مشورت کیږي. لا تر اوسه پورې پوره فیصله نه ده شوې چې آیا دغه پارټي اعلان به کله کیږي او مشر به څوک ټاکل کیږي.
فرید اصغر وایي چې د 2013 کال راهیسې لکله نه چې پی ټی ایم جوړ شوی، نو ځینې ملګري غواړي چې یو سیاسي څانګه ولري. خو د پی ټی ایم مخکښه سنا اجاز بیا وایي که پی ټی ایم خپله سیاسي څانګه جوړوي نو له دغې څانګې سره بره دوی هیڅ تړاو نه وي. نوموړي په 23 فبروري مشالې ډوته وویل چې په پارلمان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ له وړاندې پښتانه قوم پرسته ګوندونه لکه عوامي نشل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور آزاد کاندیدان پورته کوي او پی ټی ایم ته د سیاسي ګوند جوړولو هیڅ ضرورت نشته. نوموړي وایي دا او ډېرې نور ملګري یې له سیاسي ګوندونو پی ټی ایم ته ځکه راغلي چې دا یو مزاحمتي تحریک دی او په خلاص مټ نړۍ ته د پښتنو مسلې وړاندې کوي.
ګوره که په ګوند باندې بدلېږي نو ګوندونه مونږه بنیادي توګه لرو، ګوندونه عهدې هم لرلې پکې هم پرېښودل د مزاحمتي تحریک په وجه باندې. او کو بیا د مزاحمتي تحریک په ګوند کې بدلېږي نو خامخا زموږ لارې به جدا کیږي. بیا به مونږ که تحریک کې یو کس هم پاتې کیږي، که هغه منظور پښتین وي که هغه هر څوک وي، زموږ د افرادو سره څه کار نشته. خو چې تحریک وي د پښتون په نامه وي، د پښتون د ژغورنې غورزنګ د پاره وي، نو بس مونږ به هغې سره ودرېږو.
پښتون ژغورنې غورزنګ چې د 2013 کال په لومبیو کې په قبایلي سیمو کې جوړ شو، دا مهال په پاکستان او بهر هیوادونو کې ډېرې څانګې او پلویان لري. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کیږي او لا درکه کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پی ټی ایم د مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ ځینې غړي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دي. پر دوی د پاکستاني ریاست ضد ویناو کولو تور دی، خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي او وایي د قانوني او آئینی لارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ویډیو اخري خبری غړی خبرونه اوري. پاکستان سپریم کورټ دا مهال د سېنات د راتلونکو ټاکنو د طریقې کار په اړه د ایوی مقدمه اوریدنه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ سېنټر زارابانی د ګل پورز دی عدالت ته ویل کپری کړه د حکومت په حق کې و شو نو نوی سېنټران باید د اسمبلی د غړو د پټو رائے پر ځای په ښکارا رائے منتخب شي، نو په سیاست او حکومتي چارو کې بعد هیواد د استخباراتي ادارو نفوذ نور هم زیات شي. بلخوازنی پخوانی او وسنی سېنټران هم ورته اندېښنې لري. خود حکومتی ګوند تحریک انصاف یو سینیټر بیا وایي چې د سینیټ په ټاکنو کې په پیسو د رایو اخستلو مسلې ایوازنې حل د ممبرانو ښکاره ووټ دی. پر دې موضوع د هارون باچا رپورټ واوري.
پاکستان سپریم کورټ دا مهال د هیواد د سینیټ د راتلونکو انتخاباتو د طریقې کار ټاکلو لپاره د یوې مقدمه اوریدنه کوي. حکومت په دې لړ کې یو صدارتي آرډیننس جاری کړی او له سپریم کورټ یې غوښتي چې د اسمبلیو د غړو د ښکارا رایو له لارې د سینیټ ټاکنو لپاره حکومت ته لارښوونه وکړي. د همدې مقدمې د ګل ورځې اوریدنې ته چې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ د عدالت یو 15 کسیزه بنچ کوي، د پیپلز ګوند یو مخکښ سینیټر رضا ربانی په خپل وینا کې ویره ښکاره کړه چې که د سینیټ ټاکنې د ممبرانو په ښکاره رایو شي نو د هیواد استخباراتي ادارې به نورې هم وتوانېږي چې د ولس منتخب استازي وویروي، وغولوي او د خپلې خوښې کاندیدانو ته رایې پرې ورکړي. د نوموړي په خبره د ښکارا رایو حکومتي وړاندیز د پاکستان د اساسي قانون د 216مې مادې د روح خلاف دی چې وایي د قومي اسمبلۍ او هم سینټ ټاکنې باید په آئین کې د ورکړل شوي طریقې کار مطابق وشي. سینیټر ربانی ټینګار وکړ چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو او هم ټولنې د پیاوړتیا لپاره ضروری ده چې چارې یې له آئین سره سمې مخته ولاړ شي. پخوانی سینیټر او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک د سینیټ د اوسنی چیرمین د انتخاب او وروسته پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد د ناکامه تحریک په یادولو سره وایي له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان په سیاست کې د ډیپ سټیټ یا د هیواد د استخباراتي ادارو رول سیوا شوی دی.
شپږتو کالونو موږ وینو چې د سینیټ په انتخاباتو کې مداخلت کیږي. دا وزیر اعظم نواز شریف حکومت ختم شوی نه و. بلوچستان کې د هغوی صوبایي حکومت دې لپاره ړنګ کړی شو چې د صوبایي اسمبلی ممبران چې د هغوی د ګوند چې هغه د ګوند نه وځي او آزاد ممبرانو په توګه هغوی ووټونه واچوي په سینیټ کې او د سینیټ اوسنی چیرمین چې دا په دې طریقه باندې منتخب شو بیا چې اپوزیشن د خلاف عدم اعتماد وکړو نو رایې کې بیا هغه وکتل نو دې کې دا و چې منل افغانه سینیټ کې شته. رضا ربانی صاحب تشویش په خپل ځای ټیک دی هغې خلکو ته چې ناس وهي په دې کې خصوصا سرکاري ادارې نو هغوی ته به یو موقع ملو شي چې د خپلې خوښې کسان به هم راولي او د سیاسي ګوندونو د واقعي نمایندګانو په ځای باندې د جاسوسي ادارو نمایندګان راشي نو د هغوی د راتلو سره به د پارلمان هغه مقصد ختم شي.
د پاکستان سینیټ د 250 غړو آئینی موده د راتلونکي مارچ میاش پر 11مه ختمیږي. پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی چې د مارچ پر 3مه به د نو سینیټرانو لپاره انتخابات کوي. د سپریم کورټ چیف جسټس هم الیکشن کمیشن ته ویلي چې د سینیټ انتخاباتو ته د پلان مطابق تیاری وکړي. په مارچ کې له سینیټ وتونکي د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ مشال لډوي ته وویل د هیواد په سیاست کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او د سینیټ په انتخاباتو کې د پیسو د عمل دخل اندېښنې پر ځای دي او ځکه نو د ګوند غواړي چې د سینیټ غړي هم باید نیخ په نیغه د ولس پر رایو وټاکل شي.
اگر دنیا کې دا مشهور د پاکستان یو ډیپ سټیټ دی، پښتونخوا ملي او عوامي ګوند دا دریز دی چې د سینیټ الیکشن دا د ډایرکټ د ولس د ووټ وخت دی چې لکه د قومي اسمبلی ووټ سي اخیستل کیږي نو دا د پیسو مسته به هم نه وي، معنا ایم پی ایس خرڅېږي. نو ربانی صاحب چې کوم دلایل ویلي دي هغه ډېر سمې ویلي دي. بیا به سبا دا مطالبه یې چې هر ووټر چې بلدیاتو کې صوبایي اسمبلی کې قومي اسمبلی کې دا به هم ښکاره ووټ اچي چې کوم پیسو والا دي، توپک والا دي، انټلیجنس ادارې دي، زور به اچي بیا وسه خلګو باندې. نو لازم ډایرکټ لولس ز ووټ اخستل دا رنګ په کار دي سنټران د پارم ووټ وسی مردارنګ آئینی ترمیم غواړو.
خو په سینټ کې له خیبر پختونخوا د حکومتي تحریک انصاف ګوند یو غړي محسن عزیز د فبرورۍ پر 23 مشال لري ته وویل مسلم لیگ نون نو هم پیپلز ګوند په خپل حکومتي دورو کې د سینټ د انتخاباتي پروسې د شفافه کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. د نوموړي په خبره اوس چې دغه کار عمران خان کول غواړي نو اپوزیشن ګوندونه یې خامخا مخالفت کوي.
خپل سیټ والی التا بیا نہ کنٹریبیوشن نہ لا میکنگ کے حساب علی جو مخ سے کم لابیز دے اگر کہ دا خبر ہے کہ فلانے سڑے سے پارٹی لیڈرشپ تا پیسے ورک کر فلانے سڑے دے باندے یو ووٹ ہے خاصے دے پتے باندے سلور ووٹ ہے خاصی دی سینٹ کے یو کمیٹی اف دی ہول جوڑ سے ویو تو لو دا خبر کڑے دے چ بھائی تا اپر ہاؤس اف دی پارلیمنٹ دے چ دے تا یو کنزل کی گی اور سن سے کول واڑی خبر دا شیو چ دس اوپن ووٹنگ دے پر طریقہ سر ہوشی پارٹی لیڈرشپ آگا ووٹ کتے شی نو عمران خان سے دا خبر کئی آرڈیننس ہم شوی دے او دا کورٹ دا خبر تری دی کلین سیاست راشی دا دے ضروری دے پاکستان مخت لو دا پارا.
د ګل ورځې د مقدمه اوریدنې پر مهال د سپریم کورٹ چیف جسټس ګلزار احمد وویل په تیرو وختونو کې په یو شمېر هیوادونو لکه جرمنی، بلجیم، فرانسا او حتی آیرلینډ کې چې ضرورت پیښ شوی نو هلته خبره د پټې رائے پر ځای ښکارا هغې ته تللې ده. خود پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د سپریم کورٹ جرګه غیتا په خپلو دلایلو کې زیاته کړه چې عدالت د سینیټ له انتخاباتو د درغلیو ختمولو په مخه د ښکارا رایو په حق کې پریکړه وکړه نو دی به په کلار کې ننی او له یو شمېر اعتراضي درخواستونو سره به د عدالت مخې ته ولاړ وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو اوري د اخري خبري غړې د لړمبي نمایي اخري ريپورت دراورو په کورم کې د فروری پر 19 په شو زمینی انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد پرون په صد کې احتجاجي مظاهره وشوه. دا مظاهره د جمعیت علماء اسلام فی ګوند پلویانو کړې وه او د بیا انتخاباتو غوښتنه یې کوله. دوی تور پورې کړو چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلی شوې ده خو چارواکي بیا د درغلیو تورونه ردوي او وایي انتخابات شفاف ول. نور تفصیل د طارق اورگزای پر رپورٹ کې.
دا نارې د کورمې په صدخار کې ځای خلک ته د انتخاباتو پر وخت مبینه د شیو درغلیو پر ضد د احتجاج په توګه وهي. دوی د یاد خار په مرکزی چوک کې پرون رغونشي ول چې مشري د جمعیت علما اسلام فی ڈلے کولا. دا یاد ڈلے زائی مشر مولانا روح اللہ وائی حغلتا انتخابات دے بیاوشی زکا چی درغلیو را پورنا تر رات لو رستا نتیجہ مشکوک گرز دلے.
ټول علماء کرام تاسو سره مخاطب شو، تاسو تفصیلی دغه تاندری را خبر شوی او تفصیل سره دلته کې ټول درته بیان کړه. لہذا مونږ دغه الیکشن په هیڅ صورت نه تسلیمو. لہذا د جمعیت علماء اسلام مجلس عاملی قائدینو مشاورت جاری ده.
په انتخاباتو کې د جمعیت علماء اسلام فی امیدوار محمد جمیل وای داسې ټکانې چې عوامي منډیټ پکې غلا شي هیڅ کله منلو ته تیار نه دی. محمد جمیل الزام لګوي چې په انتخاباتو کې درغلیو ته حکومتي مرسته حاصله و نو ځکه دوی د احتجاج لار خپل کړه. بلخوا د 45 حلقے د انتخابات کمیشن زائی مشر خورشید عالم د ټاکنو پر وخت د درغلیو خبره ردوی او وای هر سے په شفاف طریقہ کړي. چارواکي زیاتوی کچا سره د درغلیو ثبوت وی نو هغه د عدالت توڑان دی کړی چې قربان دي قانون مطابق کاروای وشي.
انکه دوی ته پوری یو شکایت نه راغلی، په یو شکایت نه راغلی کو د الیکشن پر څه کوم شکایت راتلو نه زنګا مانیټرینګ ټیم ریټرننګ افسر کول با غو په موقع ځان بچو او هغه بد شکایت لګی یو دی کې رس جوړ شوی دی، یو دی کې لکه پورینګ پروسس فلو دی.
انتخابات شیول چپکی د ختمی نتیجے تر مخه د پاکستان تحریک انصاف پارٹی ملک فخر زمان بنگش 4928 شوټونه په اخستو اول مقام تر لاسه کړی دی. د جمعیت علما اسلام فی محمد جمیل 15909 وټونه اخستی چې داسی د هغه دویم پوزیشن راغله. طارق اورگزای مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اخري خبری غړی خبرونه اوري. زموږ خبرونه تاسو هر ورځ د سهار نه هو تر د ماخام شپږ بجو پورې نیخ پنی غوړیدل شي. په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې. اسرار العالم مومن بدرته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان لپاره د افغان ولس مشر ځانګړی استازي محمد عمر د حسین نن اسلام آباد ته ورسید. د مشر د خبري لوي چې د حسین بل پاکستاني چارواکو سره په افغان سولې پروسه خبرې کوي. د افغان ولس مشر ځانګړی استازي به د سولې پروسې په اړه د پاکستان افغانستان امن کمیټي په غونډه کې د خپل هواد استازیتوب هم کوي. د پښتنو ژوند غورځنګ د بنو څانګې پرون په مرلي کې د وژل شوو څلورو خزینه کارکونکو په شوه تحصیل کې د وسلوال لخوا د لسو کسانو د غوښتل کېدو خلاف لاریون کړی. احتجاج کوونکو پر پوځ او حکومت غږ وکړ چې د کسانو د خوشي کولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. د شمالي وزستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور بیا مشل ګوتو ویل چې په غوښ شوو لسو کسانو کې یې څلور را خلاص کړو. د پاتې شپږو د بازیابۍ لپاره کوششونه روان دي. لاہور ہائی کورٹ پر پنجاب اسمبلی کی دا اپوزیشن مشر و مسلم لیگ نون مخکخ حمزہ شہباز دا ضمانت درخواست منظور کرے گئی. دا پاکستان ڈان رسپانہ وائی چی پر منی لانڈرنگ یا طول پیسو سپینولو پر کیس کی دا نیول شوی حمزہ شہباز دا ضمانت پر درخواست نن اوریدن اوشوا. طالبانو خپل غړو ته ویلي چې د بهرنیو جنگیالیو له برسي کولو ورسره له پناه ورکولو ډډه وکړي. دا براسي حال کې دا چې تیر کال د امریکا او طالبان ترمنځ له شوي تړون سره د طالبانو د ژمنتیا په اړه شکونه کېږي. د دې تړون له مخې طالبان بدل کېده په سیر له تر غړو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبانو پرون په خپل بیان کې ویل او ټولو مشرانو مجاهدینو ته امر کوي چې په خپلو سکونو کې پر خپل سر د بهرنیانو له شاملولو او ورسره له پناه ورکولو ډډه وکړي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. رازو د ریپورټونو طرف ته ایران اعلان کړی دی چې سر لننه د خپلو اټومي تاسیساتو ناڅاپي تفتیش ته اجازه نه ورکوي. دریو اروپایي هیوادونو چې له ایران سره یې په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړی و د تهران دا پریکړه غندلې او دا یې د تهران له کړو ژمنو سرغړونه بلل ده. تفصیل د احمد شیبر په ریپورټ کې.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران پر دې پریکړې اعتراض وکړ چې د دغه هیواد د اټومي تاسیساتو له ناڅاپي لیدلو سره مخالفت کړی دی. دا درې اروپایي هیوادونه وایي چې دا د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د 2015 کال د اټومي تړون دښمنو یوه برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تر دې مخکې په تهران کې خبریالانو ته پرون وویل چې هغه اضافي پروتوکول چې د ایران د اټومي تاسیساتو د ناڅاپي تفتیش اجازه یې ورکړې وه هغه بند شو.
له نن سهاره دا قانون اجرا شوی. هغه لیک چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې ته د فبروري په 15مه استول شوی موږ په رسمي ډول اعلان کړی چې د فبروري له 23 سهاره به دا قانون پلی کیږي.
د تهران له دې پریکړې سره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ شوی تړون په تړاو واټن پسې زیاتی شي. له دې تړون څخه په 2013 کال کې د امریکا حکومت بهر شو. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غټ بیان کې د سیشن بی پروزویل موږ ډیر خوشاله یو چې ایران سرلننه اضافي پروتوکول ځندوي. په دې بیان کې له ایران څخه غوښتل شوې دي چې له هر هغه اقدام څخه چې شفافیت کموي ډډه وکړي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د بشپړې او په وخت همکاري ډاډ ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنئي بیا ویلي دي چې له اټومي قضیه به پښان شي او د یورانیمو د غني کولو هڅې زیات شي. روسه تر دې چې په جنوري کې جو بایدن د امریکا ولسمشر شو د واشنگتن او د هغه لیبیډیت شریکان هڅه کوي چې امریکا بیرته د ایران له اټومي تړون سره یوځای شي او پرې نشته چې ایران اټومي وسلې تر لاسه کړي. په دې ترڅ کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې عمومي رئیس پرون د هغه موافقه جزئیات بیان کړل چې د اونۍ په پای کې له ایراني چارواکو سره کړې و. د دې لمخې تهران منلې ده چې د ناڅاپي تفتیش له لغوه کېدو وروسته به هم تر دریو میاشتو پورې د یو شمېر څارونکو مخه نه نیسي. رافایل ګروسي د اټومي څېړنو په ارتباط د امریکا یو څېړنیز مرکز سره څرګنده کړه چې مهم فعالیتونه به د شوي موافقې تر وخت پورې څارل کېږي. د ایران بنسټپالو پر ولسمشر حسن روحاني د اټومي تړون لپاره فشار زیات کړی دی. د دوشنبه پروس پارلمان د حکومت پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکوي چې د ایران له اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ویډیو اورئ. زو قبایلی زلو ته. قبایلی زلو نه د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره منتخب ځنی استاذ وی په 2019 کال کې د انتخاباتو ګټلو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ورسره ژمنه کړې وه چې د سیمو د پرمختګ لپاره به ورته فنډونه ورکوي، خو د دوی په وینا شاوخوا شل میاشتې تیرېدو باوجود اعلی وزیر خپله ژمنه پوره نه کړه. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خزانې لپاره د قائمه کمیټې مشر او د حکمران ګوند پارلماني استاذی نوابزاده فرید صلاح الدین بیا وایي د کمیټې په دې وروستۍ غونډه کې د پخوانۍ فاټا زنوغړو د فنډونو د نه ملاوېدو ګیله کوله، خو د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه نه یوازې دغه تورونه بې ځایه وبلل، بلکې د اپوزیشن ګوندونو استاذو په سیمو کې د ترقیاتي کارونو اسنادونه یې هم کمیټې ته وړاندې کړل. تفصیل په دې رپورت کې. له شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی میر کلام وزیر ادعا کوي د کله نه چې د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی نو حکومت ورته په سیمه کې د پرمختیايي پروژو لپاره فنډونه نه دی ورکړي. د فروری پر 3مه مشال ویډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل انتخابات ګټلو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ورسره ژمنه کړې وه چې د سیمې د پرمختګ لپاره به ورته فنډونه ورکوي، خو د ده په وینا شاوخوا شل میاشتې تیرېدو باوجود اعلی وزیر خپله ژمنه پوره نه کړه.
اوس هم دلته دا حال دی، نه په قانون سازي کې زمونږ پاځې رنګ ته کوچ کېږي ته کم په کار دی. بیا د اوس کال چې دوی اول نه یو کم 2000 روپۍ کې دي، په هغې کې هم د دوی د خوښې چې کوم نان الیکټ کسان چې مونږ ورته وایو هغې په فنډونه شوي دي. ما تقریبا په خپله حلقه کې صرف د 1500 روپۍ پلان ما ورکړی دی. حکومت په بنیادي طور باندې سنجیده نه دی، د قبایلو سره
د شمالی وزیرستان یو اوسیدونکی قسمت خان وزیر وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړېدو وروسته دوی هیله لرله چې صوبایي حکومت به د منتخب غړو د لارې دوی په سیمو کې پرمختیايي کارونه وکړي، خو د نوموړي په وینا چې یو استازي هم څه لویه پروژه شروع نه کړه.
خو چې راغلي دوه کسان دي، یو اقبال دی د پی ټی آی نه، یو میر کلام دی. نو میر کلام خو دا وینا برملا کوي چې ما ته اوسه پوره حکومت نه فنډ راکړي دنیرا کوي او نه د څه څه خاطر خو د غپه هلکې کې څه کار شوی دی. نو د بی ای دیواز په موږ باندې هیڅ اثر نه دی لیدلې، په دا چې نه راته فنډ راغی نه ته اکسترا څه داسې خاص پکې راغی نه څه بل ته وصول آغاز غړه په غړه خبره ده.
قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په آئین کې له 15 بدلون وروسته د خیبر پختونخوا برخه وګرځولې شوه. د میر کلام وزیر پشان د مومن ضلع نه منتخب استاذ نثار مومن هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي انتخاباتو نه وړاندې د سیمې خلکو سره یې وعده کړې وه چې ورپېښې ستونزې به ورله حل کوي، خو تر اوسه یې په خپله حلقه کې یوه هم ترقیاتي پروژه شروع نه کړه.
تر اوسه پورې ما ته هیڅ نه دی ملاو، بلکې یو پیسہ هم نه ډیولپمنټل کارون ته نه راکړي. ما ورته کویان ورکړي دي، ما په اریګیشن کې ورکړي دي، ما په هیلث کې ورکړي دي، هر یو ډیپارټمنټ کې ما خپل خپل لغه ورکړي دي، خو تر اوسه پورې هغه ټول هغه ختم کړي دي. زمونږ په علاقو کې دغه کار مکمل
مشال ویډیو د اپوزیشن ګوندونو د غړو د غښتنو په اړه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه او د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش ته په بیا بیا ټلیفونونه وکړل، خو دوانو څه جواب را نه کړو. خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خزانه لپاره د قائمه کمیټې مشر او د حکمران ګوند پارلماني استاذی نوابزاده فرید صلاح الدین مشال ویډیو ته وویل د کمیټې په دې وروستۍ غونډه کې هم د پخوانی فاټا ځنې غړو د فنډونه نه ملاوېدو ګیله کوله، خو د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه چې د کمیټې غړی هم دی نه صرف دغه تورونه بې ځایه وبلل، بلکې د اپوزیشن ګوندونو استازو په سیمو کې د ترقیاتي کارونو اسنادونه یې هم کمیټې ته وړاندې کړل. د نوموړي وینا وا
میرے حلقے کے ساتھ پی کے 32 ہے، پی کے 30 ہے،
ازمال حلقے سره پر پی کے 22 او پی کے 23 باندې د مسلم لیگ نون غړي منتخب سوی دي او دوار زموږ مخالفین دي، خو هغه ته په خپل سیمو کې د ترقیاتي کارون لپاره فندونه ورکول کیږي. دا منم چې زموږ په نسبت ورته کم فندونه ورکول کیږي، خو دا خبره کول چې اپوزیشن ګوندونو غړو ته بالکل څه نه ورکول کیږي نو دا ناسم ده. دا نسم ویلای چې د پخوانی فاټا د ځین غړي ولی داسې خبرې کوي، خو زما سره ټول تفصیل شته چې هر غړي ته څومره فندونه ورکول سوی دي.
په قبایلی ضلعو کې د 2019 کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره په 1400 چوکیو د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه، او په اورکزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
هم په قبایلی ضلعو کې پاتې کیږو. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته په خیبر ضلعه کې د تحصیل کچې ته عدالتي نظام غځول شوی دی. په لنډي کوتل کې په لومړي ځل باقاعده یو سیول جج مقرر شوی چې د مقدمو اورېدنه یې پیل کړې ده او وکیلانو هم ورسره خپل کار پیل کړی دی. د خیبر خلکو د دغه ګام ستاینه کړې او وایي تر دې وړاندې په پېښور حیات آباد کې جوډیشل ودانۍ کې جوړو شوو خیبر عدالتونو ته تلل خو اوس به ورته په خپل تحصیل کې دا سهولت موجود وي. نور تفصیل د فرحات شینواری نواوري.
په لنډی کوتل کې لګول شوی دی عدالت کې سول جج باقاعده د مقدمو اورېدنه پیل کړې او وکیلانو هم ورسره خپل کار پیل کړی. دغه عدالت قائمولو په اړه د خیبر ضلع یو وکیل اډوکیټ عباس خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
دلته د پرون ورځې د عدالتي نظام یو تحصیل وایز چې کوم عدالتونه وي د هغې باقاعده آغاز وشو. باقاعده یو سول جج کم جوډیشل میجستریټ چې دی هغه دلته راغلی، هغه خپل چارج واغستو او باقاعده وکیلان هم ورسره پیش کیږي په عدالتو کې. نن یې دوه مورز ده تقریبا چې د عدالتي کاروایی سټارټ دي. اوس چې کم دی دا تحصیل وایز هم شو، نو انشاءالله چې د خلکو ته به انصاف ملاویږي. نو دې پاورز دا دی چې د دته د دیوانی مقدماتو اختیارات هم حاصل دي. د دیوانی مقدمات چې کوم سیول میټر کیسز دي، د ځمکو تنازعی دي یا داسې دا نورې عام تنازعی چې کوم دي، د اختیارات دته حاصل دي. دا ټول کیسونه د لنډی کوتل تحصیل چې څومره کیسونه دي دا به ټول دی واوري. زمونږ اندازې مطابق او زمونږ معلوماتو مطابق دته تقریبا اوس موجوده دی حالاتو کې دته د 500 پلس کیسز دته حواله شوی دی.
د خیبر ضلع سیشن انډستری کورټس دوه کال وړاندې په پیښور حیات آباد کې په فیډرل جوډیشل کمپلیکس ودانۍ کې پرانستل شوی وو، خو اوس تر تحصیلونو پورې عدالتي نظام وغځېده. د خیبر ضلع خلکو د دغه ګام ستاینه کړې او وایي پیښور ته تلل ورته مشکل وو او اوس به په خپل تحصیل کې دننه په اسانۍ سره عدالتونو ته تلی شي. د لنډی کوتل یو ځای وګړی لطف الله شینواری وایي،
دغه خلکو به هم چې کوم پیسې به یې هم خرچ کېدې، وخت به یې هم ضایع کېده او ډېر تکلیف سره به کړاو سره به مخو پیښور تک را تک. چې کوم دی که نه ځان لا یو مسله ده، مجسټریټ موږ دلته کېناستو. نو اوس چې کوم دی داسې ده لکه د کور په چوکاټ باندې چې کوم دی که نه سړی ته دغه ضروري ډاکومنټس دي یا چې کومې مقدمې دي چې موږ به تلو راتلو، وخت به هم ضایع کېده، پیسې به هم لګېدې او چې کوم دی که نه تکلیف سره یو خلک مخو. نو انشاءالله ولعزیز دغه خبره به اوس د منځه اوزي.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او د پولیسو او عدالت نظام وغځېده. اف سی آر نظام ختم شو او عدالتونو پکې کار پیل کړ، خو دې سره د ای ڈی آر یا الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن په نوم هم صوبایي حکومت پخوانی جرګې ته قانوني حیثیت ورکړی او که کوم فریقین په خپله خوښه اف آی آر نه کوي او عدالت ته نه ځي، نو خپله لانجه د ای ڈی آر ته حواله کولی شي او د هغوی لخوا شوې فیصله به هم قانوني حیثیت لري. په پخوانی اف سی آر نظام کې به مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره د انتظامی امور سره سره عدالتي اختیارات هم وو او ډیسټریکټ میجستریټ اختیارات هم ورسره وو، خو اوس عدلیه او انتظامیه جدا شول. د پولیټیکل ایجنټ په ځای ډیپټی کمشنر او مرستیال پولیټیکل ایجنټ په ځای مرستیال کمشنران خپل دندې ترسره کوي او ورسره پولیسو هم خپل کار پیل کړی او باقاعده په قبایلی ضلعو کې تانی جوڑی شوی او اف آئی آر پکی درج کیگی. فرحات شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
هم د قبایلی ضلعو په اړه یو بل رپورټ دروو. په مومندو کې د یکه غونډ داخلي دروازې نه تر غلنۍ هډکوارټر پورې لوی سړک ځای په ځای خراب شوی او ځایي اوسیدونکي او ډرایوران یې د بیا جوړولو غوښتنه کوي. د سیمینه د قومي اسمبلی غړي بیا وایي دغه سړک به نوې جوړوي چې ور باندې به د 2 ارب روپو نه زیات خرچ راځي او لنډ وخت کې به یې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرانیسته وکړي. نور تفصیل د شانواز ترکزی نه واوري.
د مومندو د داخلي دروازې کغړن تر د غلنې پورې لوی او کاروباري سړک ځای په ځای شلېدلې. دغه سړک باندې نه یوازې د مومندو بلکې د باجوړ او د دیر خلک هم تیریږي، خو له ټولو لوی کاروبار پرې د مومندو نه پیښور 400 او نورو سیمو ته څنګه مرمرو کارخانو ته د کان وړل دي. ایوب خان نوم یو مشر روزانه ډیوټۍ په دغه لار تیریږي او دی وایي زیاتره وختونه یې ګاډې خرابېږي ځکه سړک کې غټ غټې کډې یا کندې جوړې شوي او سرکاري عملې هیڅ رقم خصمانه نه کوي.
او موږ چې زو مازیګر نو موږ ته ډېر تکلیف دی، خو د ګاډو د تګ او د موټر سایکل تک پکې نشي کې ډېر تکلیف دی.
ګاډي خو بیا هم
ګاډي زی جی خو ډېر تکلیف دی، بارانونه شي شو دغه خراب کړي دي.
نو په دې خو مالیان هم نشته، اوس
مالیان جی نشته، مخکې مالیان اوس نشته، هغه ختم کړي دي، پتن لګي چرته شوې دي خو مالیان نشته. او داسې مزدور کار خلک پی لګي، څوک له 10 روپۍ ګاډي ورکړي، څوک له 20 روپۍ ورکړي، داسې عام داسې یو کس راوتی.
د محمدو د انتظامیه لخوا په دې سرک 5 مالیان مقرر دي او د دوی ډیوټي وي چې ګنې کوم ځای کې سرک خراب شي دوی باید هغه ځای کې خوري او باجری واچوي او واپس جوړ کړي. خو تیریدونکي وایي دوی تر اوسه سرکاري مالیان یا هغه عمله چې د سرک د خصمانې لپاره مقرر ده نه ده لیدلې. د ډنډ کنډ او په سر شیر افضل کاکا هر وخت لیدل کیږي چې ګنټي او بلچه ور سره وي خاورې راکنی او د سرک په شلیدلو برخو کې اچوي. خو دې سرکاري نوکر نه دی بلکې قومي خدمتګار دی او خلک ور د خدمت په بدل کې 300 روپۍ هم ورکوي.
نو ما دا کال یو څه ورپې لګي
او په کم کم ځای کې صرف دی یو ځای کلان
نه نه سغاخي پورې زما غاخي نه کټه زما دې ځای پورې راځم دې ځای پورې نه دی او لګي ما په دې
دوره سر خرچه مرسته ته پیدا کیږي
بس هغه 1500 800 دغه پکې پیدا کیږي گزاره کوي.
ته یوازې لګي
یوازې زه یو ځای ما یو کوز ځای کې دی
او دا ګنټي او دا کو لو سامان دی خپل دی
دام خپل دی د خیره
څه څه ست خپل دی
ګینټه دی او ګاډای دا او دا بلچا دا
او حکومت څوک نه وی مالین چې غره شي چیر دا مونږ کو
مالین او ستاله خو بس نه کې د پاکستان خدا سي حکومت دی چې بچا پکې او سر ونه نه سه بس هغه دی نو بس به خو نه مالی څوک کوي نو بل څه کوي بس کار بکې روان دی مونږ هم بکې لګي چې چارا کړې خاطه خو چارا نه کړې نو مونږ دا چانه غواړو نه کېنی کنه د فخر کار دی
او دا خبر ولوم د دې غارون د
بازه دې غارونه ولورو راوړو به څه کم دې کې پاسته خبره ایدا غاټه کړای کانی پکې چې لګې بګې کنه
د سرکار لخوا مقرره مالی اندغه سرک پندې ډیوټي ولینه کوي. همدا پښتنه مې د کوزه محمد د اسسټنټ کمشنر نو کړن درته ویل چې دې بده مالیانو ډیټا وګوري چې د غلطه د چا ډیوټي دي او کچا ډیوټي کوله خپخه او کني کوله په ضد به قانوني عملیات پیل کوي. قدرت ده هم ول چې د کاغون تر د غلنې پورې 44 کیلومتر سرک باندې د بیا جوړونې کارونه هم ممکن نه د پلان وخت کې شروع کی. دا چې بیا په دغه سرک څومره خرص راځي او د جوړونې کارونه به کله شروع شي نو همدا پښتنه مې د محمدونو د قومي سیملې د غړي ساجد محمد نو کړه
د پاسه 2 ارب دا چې کوم دی د کاسټ او دا به تقریبا 14 کیلومتر دی او دا به د پاکستان واحد روډي چې دومره غټ کنکریټ روډ دی. دا اته تاسو کته شي بورډم بلګې دو ان شاء الله زما امید دي د 10-15 ورځې کې به ان شاء الله چې وزیر اعلی چې د جدي خیره سره په دې او د نورو سمون صوبو به ان شاء الله مې د پراګ سپیران کې د خیره سره
په دغه سرک د بخوانی پټه پوخت مان له نن نشپک کلون وړاندې د ریهابلیټیشن یا بیا رغونې کارونه شوی خو د خصمانه د نه کېدو د کانو د درنو گاډو په تګ را تک او د بارانونو د وجه بیا خراب شوه. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
مشال ریډیو اورې د قبایلی زلو روستا ورزو سین صوبې ته د سین صوبې د صحت محکمې فیصله کړې چې په سکولونو کې د داخلو نه مخکې د ماشومانو به مختلف طبي ټیسټونه کوي. پرون د صحت وزیر ازرا پچیو په مشرۍ یو غونډه کې پریکړه وشو چې د داخلو مخکې به د ماشومانو د زیړی، ټي بي او ایډز ټیسټونه کیږي. دا فیصله پر داسې مهال شوې چې صحت محکمې په خبره په صوبې کې د دغه ناروغیو په شمیر کې زیاتوالی ریکارډ شوی دی. تفصیل لسیمینه د مشال ویډیو خبريال نیازلی راکوي.
د سن حکومت د صحت محکمې د پرورې په دویشتمه پریکړه کړې چې د اگست میاشتې څخه پیل کېدونکي نوي تعلیمي کال د پاره به په سکولونو کې د داخلو نه وړاندې د ماشومانو د ټي بي ایچ آی وی ایډز او د جړی د ناروغۍ معاینې کولی شي. د سن حکومت د صحت ویان میران یوسف وایي چې د سن د صحت وزیر ډاکټر ازرپی چوهو په مشرۍ غونډه کې دا پریکړه شوې ده. په غونډه کې د صحت سیکرټر ډاکټر کاظم جتوی او د صحت د څانګې نورو چارواکو هم ګډون کړی. میران یوسف زیاته کړې چې د دې ګامونو سره په صوبه کې د یادو ناروغو مخنیوی وشي. د حکومت د دې پریکړې د کراچۍ د جنا اسپیټال روغتون د ماشومانو د وارډ مشر پروفیسر ډاکټر انعام احمد وایي چې دا فیصله خدا خود عملی کولو لپاره دی ټول ګامونه پورته کړی شي او خلکو ته دی ویډیا ټیسټونو لپاره په روغتونونو کې لیبارټیانې پرانستې شي.
سن ګورنمنت چې دا فیصله کړی دا ډېره ښه فیصله کړی ده. کار ته چې ورک اپ مخکنه جوړ کی کم کم ټیسټونه به سوک به کوي کم کم ټاونس کې به کیږي سرکاري سکولونه دي سو پرایویټ سکولونه دي دواړو لپاره بس سب پروسیجر دي دا کدا څومره ټیسټونه چې کیږي دا خو پیسو باندې کیږي او د دې خرچه به سوک برداشت کوي دا پر بس سن ګورنمنت خپل بجټ دی یا به د دې بډن چې دا په پاوا باندې راځي سو بیماریاں دي مثلا ٹی بی شولا یا ہیپاٹائٹس شو ددو ٹیسٹونه دی کنه ددو بیماری نه دی یا د سیاست حکومت ته پکار دی چې به ماشومانو کې د اینی کمی یا د وټامین کمی یا د آئرن کمی دا ٹیسٹونه کی دی. ماشومان جسمانی طور باندې کمزوري چې هغه له بیا شانت خوراک او دغه بندوبست هم یو خو بیماری کنټرول شي او بل دغه صحت هم صحیح شي. حکومت خپل مثلا کم دی ایکسپرټس دی هغه سره کینی هغه کنسلټیشن سره دغه لانچ کی خپل ځان نه فیصله نه کوي.
بل خو پسن کې د سکولونو د تنظیم اداري ډایریکټریټ اف انسټیټیوشن مشره ډاکټر رفیع جاوید وای چې د یو نه بل لګیدونکو ناروغۍ د مخنیوي لپاره به د حکومت دغه ګامونه عملی کوي.
هیلث ډپارټمنټ نے یہ فیصلہ کیا ہے
چې څنګه د صحت محکمې فیصله کړې ده چې په سکولونو کې د داخلو نه وړاندې به د ماشومانو د ټي بي ایچ آی وی ایډز او زیړی د ناروغو معاینې خامخا کیږي. د دغې لپاره به اوس موږ ټولو سرکاري او شخصي سکولونو ته خطونه لیږو او د بل کال نه به ټول سکولونه د حکومت په دې پریکړه عملی کولو پابند وي. دا ډیره ښه فیصله ده. پکار ده چې موږ خپل ماشومان له ناروغو نه وساتو.
دا صحت چارواکی وایي چې حکومت دا ګامونه د هغې وروستو پورته کړي چې په صوبه کې د ټي بي ایچ آی وی ایډز او د زړی د ناروغانو شمیره مخ په زیاتېدو روانه ده. چارواکی وایي چې په سن کې په تیرو یویشو کالو کې د ایچ آی وی 44,609 پیښې مخې ته راغلي دي او بیا د سن په لړکانه ضلع کې په تیرو دوو کالو کې د ایچ آی وی 4,409 کسان رپورټ شوي دي چې پکې 1,509 ماشومان او 390 نور خلک هم دي. د سرکاري رپورټ تر مخه په لړکانه کې د ایچ آی وی ناروغو کې د ماشومانو شرح 40% ده. بلخوا په پاکستان کې د ټی بی د مخنیوي ادارې د رپورټ تر مخه په سن کې په کال 2000 کې 70,000 نه زیات خلک د ټی بی ناروغۍ وهلې دي چې پکې د 2000 خلکو تعلق د کراچۍ سره دی او هم داسې په سن کې د هیپاټایټس یا د زړی د ناروغو شمیره هم په زیاتېدو روانه ده. چارواکي وایي چې هر ورځ په سن کې د 50 نه زیات کسان د هیپاټایټس بی او سی ناروغان د هیپاټایټس د مخنیوي په اداره کې رجسټر کیږي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریڈیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروگرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو اوریدونکو راځو د دې خبري غړې د اخري رپورت طرف ته. د سوات اوسیدونکو او د شپک کتابونو لیکوال شاعر او ادیب عبدالرحیم روغانه د اینه د کینسر لوجې په سیدو شریف روغتون کې د یو کم او یو کالو په عمر په حق رسیدلې دي. د عبدالرحیم روغانی زوی مشال ویډیو ته ویلي پلاری د دریو میاشتو راهسې ناروغ وو او د تیرو دوه اونو راهسې د سیدو شریف په روغتون کې داخل وو. د روغانی په مرګ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنگش ترڅنګ یو شمیر شاعرانو او ادیبانو د خفګان څرګندونه کړې او د نوموړي مرګ یې د پښتو ادب لپاره لوی تاوان ګرځولې. نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
او یا کلن عبدالرحیم روغانی په جنازه کې د سیمې په سلګونو خلکو ګډون وکړو. عبدالرحیم روغانی شپږ کتابونه لیکلي چې پکې سلور شاعري او دوه نثر دي. دغه رنګه نور کتابونه لا ناچاپه هم دي. د عبدالرحیم روغانی په جنازه کې شریک د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر شاعر او لیکوال عثمان الاسیار د هغه په اړه وایي
دغه اسلوب چې ځانګړی اسلوب دی په هغه باندې چې اثر نشته زیات کا اثر دی نو هغه د خپل ولس او د خپل ولسی فکر یا د ولسی شاعرۍ د اسلوب اثر وو په پنی حوالہ باندې دغه شاعری ډیره زیاته منوره ډیره خوندوره شاعری ده. ور دې سره سره د روغانی صاحب چې کم بنیادی کار کړی هغه په فکری حواله ده چې هغه د طنز او مزاح په شکل کې زمونږ د ټولنې زمونږ د سماج د پښتون قوم د دې هغه ستونزې چې دي هغه په ډیر ښه انداز کې هغه مخې ته راوستي او د دې بد خصلتونه چې کم دي هغه غندلې هم دي او هغه په ډیره ښه طریقه د هغه اسلام کړی ده.
د عبدالرحیم روغانی په اړه د سیمې یو بل لیکوال او شاعر همایون فراز چې د هغه د محلي اوسیدونکو دی زیاتوي چې د روغانی لیک د نړیوال کچو او د هغه لیکونه په نورو ژبو کې هم ترجمه شوی.
خلکو چې دی هغه بابای قطیه ته محدود کړه وو خو نه هغه یوازې دا چې بابای قطیه وو خو هغه چې په فرانس کې چې دی نو دا هغه مونږه دا هغه د سیټایر په وجه باندې چې د سیټایر په جبه باندې هغه د خپل قوم چې د اقام هغه مسائل چې دی نو اجاګر کړی دي نو بهشکه چې دی نو هغه د فرانس د بولټیر نه کم شخصیت نه و.
د جانزیب کالج پښتو ژبې څانګې مشر عطا الرحمن عطا زیاتوي چې عبدالرحیم روغانی چې کومه ادبي پنګه پریښو دي هغه د پښتو ادب مینوال لپاره ډیره ګټوره ده.
دا سیده چې د روغانی سه په شاعرۍ کې ډیر زیات پرتونه دي ډیر زیات پاغه کې زاویې دي په مختلفو زاویو نه کار کې دي چې د شعرم په خپل ځای ډیر دروند دي او ډیره خبرې پکې دي شي بیا دغه په نثر کې دغه خپل رنگ دي لکه څنګه چې دغه شعر ځانګړی ده سي دغه نثر هم ځانګړی دي دغه اسلوب هم ځانګړی په نثر کې هم دي او دغه موضوعات هم ځانګړي دي. را روان چې کوم سنجیده لیکوال دي کشران د دې لپاره د روغانی صاحب په شاعرۍ کې هغه څه دي چې موږ ورته دغه د ادب د لارې یا د ادبي کیریر د لارې مشال ویلې شو.
د عبدالرحیم روغانی نمسه ارپان وای چې بابا ته میانانو ډیر مینه ورکړي خو د حکومتي چارواکو ګلمن دي.
دا د بابا خیرنی ډولای و بابا له ډیر جاتی عزت ورکو خو بس ګلې میم دي ډیر زیاته خو بس دا به ویم چې لکه زما کم زمنګ صوبایي حکومت چې خاص کر محمود خان دا غرونه نه هسپتال ته د بابا لپاره راغلی یو منټ چې لکه د بابا ته پوښو کی او نو جناته کې دومره زیات خلکو دا غور طرف په یو قسم نو نو دا زمون پزربند یو غټ گیله دا یو غټ داخ پرې خو دې شو د پی ټی آی د طرفه.
روغانی په ورستو کې د ریټایرډ استاد په هیڅ د پینشن په پیسو گزاره کوله هغه درې زامن او اوه لونه دي. لاسنیوي په ګلګدا سیدو شریف کې د کور په خوا کې ادا کیږي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبې را رسیدلې دي. اسرار لمومن ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی.
د پاکستان لپاره د افغان ولس مشر ځانګړی استازی محمد عمر داوزین نن اسلام آباد ته ورسید. د مشر د خبریال وایي چې داوزین مل له پاکستاني چارواکو سره په افغان سولې پروسه خبرې کوي. د افغان ولس مشر ځانګړی استازی به د سولې پروسې په اړه د پاکستان او افغانستان کمن کمیټې په غونډه کې هم ګډون کوي. دغه کمیټه د تیر کال په نومبر میاشت کې افغانستان تر پاکستاني وزیر اعظم تر سفر وروسته جوړه شوې وه. د پښتون ټولنې غورځنګ د برو څانګې پرون په مرلي کې د وجل شوو څلورو خزینه کارکوونکو او په شبه تحصیل کې د وسلوال لخوا د لسو کسانو د غوا کېدو خلاف لاریون کړی. چې کوونکو پر پوځ او حکومت غږ وکړ چې د کسانو د خوشي کولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي او خپلې ذمهواري پوره کړي. شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور بیا مشال لوټو ویل چې په غوا شوو لسو کسانو کې څلور اخلاص کړي او د پاتې شپږو د بازیابۍ لپاره کوښښونه روان دي. په شمالي وزیرستان کې د فبروري په 28مه وسلوالو د یوې سرکاری ادارې څلور کارمندان وچلې. په همدغه ورځ په شوه کې وسله لس کسان تښتول و چې وروسته په کې څلور خوشکل شول. دغه دوه پیښو ذمہواري چانه د منلي. لاهور های کورټ په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مسلم لیگ نون مخکخ همدا شهباز د ضمانت درخواست منظور کړې. د پاکستان د امر سنې وایي چې په منی لانډرنګ یا تورو پیسو سپینولو په کیس کې د نیول شوي همدا شهباز د ضمانت په درخواست نن اورېدنه وشوه. د مسلم لیگ نون یو غړي عطا تارر نن په لاهور کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې همدا شهباز له تیرو شلو میاشتو راهیسې په ناحق قید و او پر د یوې روپۍ کرپشن نه دی ثابت شوی. طالبانو خپل غړو ته ویلي چې د بهرنیو جنګیالیو له برتې کولو ورته له پناه ورکولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړون سره د طالبانو د ژمنتیا په اړه شکونه کېږي. د دې تړون له مخې طالبان به لایق ده په څېر له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبانو پرون په خپل یو بیان کې دغه څرګندونه کړې. او په پاکستان کرکټ سوپر لیګ کې نن د کراچي کینګ د اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه ده. ټاکل شوی چې میچ په کراچي کې په ځایي وخت 9 بجې پیلېږي.
له دې سره سم د مشال ریډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیور ریډیو خبرونه پری اوریدلې شي. د سبا سهار تر نهه بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان اسرار عالم مومن زمنګ ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا د و باد وسئ.